قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه د وروستیو اندېښنو په باب یو تفصیلي راپور لرو. د رازه اورئ چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ او امریکایي چارواکو د سوریې په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. شغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بمی بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې ښکاره برید دی او افغانان یې زغم نه لري. شغلی غنی زیاته کړه چې د دې ډول پیښو د عملینو پر وړاندې مبارزه به یې دوام ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شغلی صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړ پوړي افغان چارواکي له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. هند وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به یو سلو شپارس پراختیا پروژې تمویل کړي. په ټوله کې اټکل دا دی چې هند په تیرو اوولسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارده ډالره مرسته کړې ده. د کندوز په قلعه‌ای زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د قلعه‌ای زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلواله طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلواله طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر صفي الله محسون هم بریدونه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالي محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوی ده. د محکمې د حکم له مخې په پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم یې محمد صفدر هر یو د 1500 روپیو چې د 4000 ډالر معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشي سي. تر دې وړاندې نواز شریف او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي وه چې د استیناف مرحلې تر بشپړېدو پورې دي دوی له بنده خوشي سي، خو دا غوښتنه ځنډېدلې وه تر هغو چې نن د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله باندې محکوم شوی و. لور یې مریم نواز په 8 کلن او زوم یې په 1 کلن باندې محکوم و. د شریف کورنۍ دا تورونه ردوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیان کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
سګینن اوره توان چیندلیګو خلاجو کوټونګا پرېمول کېکون اوري مينجوګي
د وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لری کولو د سولې ټاټوبې ګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمن ځوړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خوښیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي. د امریکایي چارواکو د څرګندونې پرون وروسته لاغه وسوي چې روسی چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډوله الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده. خو مسکو او اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنگټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پېښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عملی وژل شول. مایک پامپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله هم انتقاد کړی چې پرمختللي دافع هوا راکټونه د سوریې ځواکونو ته ورکړي دي. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبرګ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډه کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکز وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوې جنجالونو په ترڅ کې د ولسی جرګې لمړي مرستيال نن د ولسمشر دوهم مرستيال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاس وهنه کوي.
تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه، این خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو پر وروسته و جنجالونو مو د چارو د یو کارپو نظر ما اخیسته ده
که چیرته دغه تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کیږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کی، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور سیاسي حساب کوي.
د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اورې چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډول او په ضمانت د هغوی د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د هم اورې چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 اونۍ د ازادي راډیو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه از نوریا سنوری د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسی جرګې لومړی مرستيال نن د ولسمشر دوهم مرستيال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیما لاس وهنه کوي. سرور دانش پرون د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو د تړلو په عکس العمل کې وویل چې دا کار د ډیموکراسي او د خلکو د ګټو زد او هغه د افغانانو له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د ولسی جرګې لومړی مرستيال همایون همایون چې په خپل هم دغه لوی ائتلاف یو مهم غړی دی او نن دغه جرګې د غونډې مشرک ولا خاغلی دانش تورن کل چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پریکړې کیږي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
د انتخاباتو تر سره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسی جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسی جرګې لومړی مرستيال همایون همایون چې د چهارشنبه په ورځ د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړ او ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړه د جمهور رئیس د دویم مرستيال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت ده. هغه وای د حکومت یې وجمنه شفاف انتخاباتو خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسون په اړه دولتي پریکړه د ښاغلي دانش په کور کې کیږي. باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب سوی خدا چې اوس انتخاباتو ته یو میاش پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم لاره د انتخاباتو ترسره کېدل دی اټینګار کوي. له دې ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسی جرګې لومړی مرستيال هم غړیتوب لري په یو خبري ناسته کې حکومت ته خبرداري ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره به هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا اټینګار وکړ. تر هغه به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پوري چې غوښتنې نوي منل سوي. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کاروباله او دغه ائتلاف په يرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال له لوري په خغلی دانش لګول سوی تورونه بیا اساس او بلل هغه وای ډیر خوښنه يم چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال داسې بی اساسه تورونه او دروغ مطرح کوي. د ولسمشه دوی مرستیال د هیواد په لوی او عمده مسایلو بوخته. حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د هیواد له قانون سره سم شفاف انتخابات ترسره کړي. لا تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړي لوري په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سیمایز دفترونه اترل سوي دي. په همدې حال کې د کورونا چار وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچره د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې هم دا سیټړلې پاتې بي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي پر حکومتي جګپوړو چارواکو د ولسی جرګې د اداري پلاوي له لوري په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکیچونه دوام پیدا کړي د انتخاباتو پر چمتووالي به ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تلې د 28مې د انتخاباتو لپاره یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی. ښاغلی رشید سره د ازادي راډیو خبریالي ناجیه صافی مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دغو تورونو او جنجالونو په اړه وایي
په د وروستیو کې د حکومت او د ځینو سیاسیونو خصوصا د ائتلاف د غړو ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه طرفګنۍ چې د حکومت او د نورو سیاسیونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسی جرګه پیږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، نظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعات ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کېږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور سي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې نه هم د روسي جګړې غړو یا کندانو چې کوم اسناد موږ مسا کړي دي، او د موږ نظر هم داسې کوم شي ترلاسه کړي چې دغه ادعا پخلای وکړي.
ساسي په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دا د ګوندونو هغه کوم اختلاف جوړ شوی دی، خو دوی درې موضوعات مطرح کړي دي چې په غو باندې حکومت نه او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومټریک نمبریکانه او کاروانه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول. دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه معلومیږي؟ دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل هغه سیاسي تربګنۍ هم یو مسله ده. دا ګوندونه ویل لري چې کېدای شي حکومت خپله لست جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دوی حقونه به تر پوښتنې لاندې راوړي. دا یو اندېښنه ده. بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډول ډول خلک یو ځای شوي دي. ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته مرسته کړې، ولې په حکومت کې دوی ته پورا وانډه ونه کړل. سره نو غوی هم ناراض دي او یو انتقام گیری کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کجې څه درې ځینې کسان دي چې غوی هم په حکومت کې ځان ته ځان پرته نه دي، غوی هم خپلغه عقدای چلند لري. درېم چې کسان چې غوړ ځنونه مشهور کړي په دغه پروسې کې، او صدرم چې ډاله ده چې غوی واقعا اصلاحات لپاره غوښتنه او هغه خپل استنیت لري. ولې په ټول کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کرکیچونو د حکومت او دغه سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
که چیرې دغه وضعیت او د کرکیچ د حکومت او د کمیسیون او دغه سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي د موږ په ان نه 11 شې د ټاکنو نیټه تر پښتنې را دروري بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک سیاسي بې ثباتي تقویه کړي او حتی موږ دا لرو چې به بده وس نو شي تکنه په آمادګي او چنتوري باندې خپل بدغیز او تاثیرات ولري.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د عاشورا د مذهبي مراسمو په اړه رسیدو په افغانستان کې پر شیعاګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې بیا زیاتې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د روان میلادي کال پیل رئیس په مرکز کابل کې پر شیعه هزارګانو خونړي بریدونه کړي دي. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د مذهبي او فرقه ییز شخړو د راپورته کولو لپاره له روانو هڅو ته اندېښمن دي. خو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دښمنان به په خپل دې شوم هدف کې بریالي نه شي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شیعه هزارگان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د داعش په نامه ډلې له مکررو حملو او هدفي بریدونو په اندېښنه کې دي. یوازې په پایتخت کابل کې پر جماعتونو، تکیه خانو او غونډو د داعش په ځانوژونکو بریدونو کې سلګونه هزاره وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې پر شیعاګانو او هزاره وګړو د بریدونو په مخنیوي کې د باطراتلو تورونه ځواب کړي. زیات شمېر هزارګان د فرقې شخړو د راپورته کولو له هڅو اندېښمن دي. د کابل د دشتي برچی سیمه چې د پایتخت د هزاره وګړو د اوسېدو اصلي ځای دی، د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د دوو خونړیو چاودنو شاهد و چې داعش مسؤلیت پر غاړه واخیست. تر لومړي برید وروسته دوهمې ځانوژونکې چاودنې د تلو تلویزیون د دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل او نوي نورې ژوبل کړل. پولیسي جرګه کې د هزارګانو استازی عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که حکومت ونشي کولای چې د هزارګانو د امنیت لپاره پریکنده ګامونه واخلي، نو دوی به په خپل اقدام وکړي.
اگر واقعا ما ناامید شویم و بفهمیم که حکومت در این کشتارها دست داره و یا
که پر اختیار نهیلی شو او پوش چې حکومت په دی وژنو کې لاس لري، نو طبیعي ده چې لاس تر زنه نکینو او هڅه کوو چې له خپل خلکو دفاع وکړو او د هزارګانو د دې نسل وژنې په وړاندې ګامونه واخلو. موږ له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې یو او له حکومت سره هم خبرې کوو.
د ولسی جرګې بل وکیل او د جنبش روشنی غړی احمد بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په سیستماتیک تبعیض تورن کړ او ویل چې حکومت لیوالتیا نه لري چې پر هزارګانو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي.
از یک سو گروه های تروریستی هزارها را مورد
له یوې لورې تروریستي ډلې پر هزارګانو خونړی بریدونه کوي او له بلې خوا حکومت هزارګان له دولت څخه لري کوي او هڅه کوي چې هزاره میشتې سیمې په اقتصادي او پراختیایي پالیسیو کې را نشي.
نوموړي ویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې افغان حکومت اړ کړي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. خلک باید دې ته اړ نشي چې وسله پورته کړي، کنه دا کار به ستونزه پیدا کړي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو سره سره لا هم په دې هیواد کې فرقې شخړې نه دي پیدا شوي. که څه هم داعش چې په 2015 کال کې د خراسان ولایت په نوم خپل فعالیت اعلان کړ، په ختیس کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایتونو کې پر سنیانو هم بریدونه کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې پر هزارګانو هدفي بریدونه ظاهرا په افغانستان کې د مذهبي شخړو د پورته کولو لپاره کیږي. ورته امنیتي پیښو په ګاونډي پاکستان کې بې ثباتي او په عراق کې هم ویجاړي پیښه کړې ده. بلورت افغان حکومت وی په هیواد کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د کابل په دشتي برچی کې تر خنړۍ او بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سیمې له استادو، دینی عالمانو او ځوانانو سره وکتل. ولسمشر په دې کتنه کې ویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وین نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې امنیتی پلان هدف په ټوله کې د کابل او په ځانګړي ډول د دې ښار د لویدیز د امنیتی وضعیت ښه کول دي.
موږ په دشت برچی کې یو موقت امنیتی قرارګاه جوړ کړی ده چې په تدریجي ډول به دایمي شي. په دې سیمه کې د امنیت د ښه والي لپاره بیلابیل ارګانونه له یو بل سره همکاري کوي.
خو د هزاره ټولنې د استازي او د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د مرستیال علي اکبر قاسمی په ګډون یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا تدابیر نشي کولای د ورته بریدونو مخه ونیسي. قاسمی ازادي راډیو ته ویل له هر امنیتی په خیروسته او لسمشر غنی هڅه کوي چې په غمرازی خودلو سره د خلکو غوسه آرام کړي.
تصمیمګیریای کی فعلاً در مطبوعات برآمده
د کوم پریکړو په اړه چې پرسنوي کراغلي پرته لدې چې خلکو ته فریب ورکړي د خلکو په سترګو کې خاوري وشیندي پرته لدې چې نړیواله ټولنه د څو وخت لپاره مصروفه وساتي بل سلا سراوړنه نه ویني.
په لندن کې مشت د سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته ویل د دا ډول پیښو دوام به د حکومت مشروعیت کم کړي. نوموړي ویل د دې بریدونو د مخنیوي یوازینی لار هغوی ته لومړیتوب ورکول دي، هغه شان لکه چې نورو مسئلو ته اولویت ورکړل شوی دی. شیعگان او هزارگان هم باید مخکې له مخکې تدابیر ولري. د سیاسي اپوزي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته ویل د منځني ختیځ حالات هم په افغانستان کې پر شیعگانو په بریدونو پورې تړاو لري.
که داعش در عراق و سوریه داشت اقداماتی علیه شیعه های عراق و سوریه انجام میداد،
هغه شان چې داعش په عراق او سوریه کې پر شیعهګانو بریدونه وکړل، د داعش پلویان ورته بریدونه په افغانستان کې پر شیعهګانو کوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمهییزه سیالي د سوریې جګړه او د نور خواوو ملاتړ کیدی شي په دې بریدونو کې رول ولري.
د جاوید کوهستاني په خبره دا ډول بریدونه کولی شي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. راپورونه وایي چې د ایران سپاهي پاسداران په دې هیواد کې میشت د شیعهګانو په ګډون زرګونه افغانان د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د سوریې جګړې ته استولي دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 افغانان د سوریې جګړې ته استول شوي دي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق تیر کال په ایران کې په یوه غونډه کې په خبرو کې له هغو افغان، پاکستانی او ایرانی وسلوالو مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. لامنیتی ستونزو سره سره یو شمیر لکه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې باور دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې مذهبي او فرقي شخړې پورته نکړي. د سپتمبر د 15 مېله بریدونو وروسته ولسمشر غنی په یو علمي سیمینار کې ویل د افغانستان دښمنان به ونه توانیږي چې افغانان وویشي.
افغانستان در منطقه از نظر تساهل، مدارا و همزیستی مذهبي یګلګوست.
افغانستان په سیمه کې د زغم، صبر او ګډ مذهبي ژوند له نظره یو الګو ده. د یووالي دښمنان به هیڅکله خپل شوم هدف ته چې د تفریقي پیدا کول دي ونه رسیږي. زموږ خلک به تر مخکې زیات خپل یووالي، ګډ مذهبي ژوند او زغم زیات کړي. زموږ خلک له مذهبي توپیرونو سره سره په خپلو کې په سوله کې دي. زموږ دښمنان به هیڅکله زموږ د پرمختګ او پراختیا مخه ونه شي نیولی.
خو په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استاذ عارف رحماني پر شیعهګانو په بریدونو کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
دولت افغانستان هم باید هوښیارانه عمل وکړي، مردم هم هوښیارانه عمل وکړي.
د افغانستان دولت او خلک باید هوښیار ووسی چې د حقانی شبکې په لومه کې بند نشي. خو موږ نشو کولای ډاډ ولرو چې افغانستان به په مذهبي جګړه کې ښکیل نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وځي او ریدلې شي. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډول. محکمې نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشې شي چې هر یو 15,000 روپۍ د ضمانت په توګه کیږدي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو د خبریال طاهر خان راپورټ کې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمه هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، داغه لور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن پخوانی د فوج کپتان سفتر دی د خوشی کولو امر کړی دی او دوی ته چې کومه سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تاورولې و سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوا ججان چې وو هغوی دا فیصله کړې ده چې د دې خلاف به دا کیس دا به رواني. یو دا فیصله هغه په خپله باندې چې کله اوروله نو هغه د 5,500,000 روپو دوی ته ویلي چې دوی د ضمانت یې داخل کړي. د دې فیصلې تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر احسن اقبال او دغه رنګې خواجه آصف پخوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشوه دوی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړي چې عدالت دا فیصله کړې ده او دوی ډېر خوشاله ښکارېدل. نواز شریف ته دا یادونه وکړم چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت یې ورته وي هغې د یولسو کالو لس کالو یو او یو کالو سره بیا بل شامل کړي یولسو کالو سزا د هغې لور مریم نواز ته د اتو کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي دته چې کوم د نېشنل اکاونټیبلټی کورټ وته وي احتساب محکمه ده دا غي دا داوا ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه بهر منتقل شوی وي نو دغه باندې دغه فلیټونه اخستل شوی وي. جسټس اثر من الله وي چې دی په تفصيلات او تفصيلي فیصله رستو اعلان کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې پروګرام ترڅنګ د غرض د ازادي رادیو بل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقونه هم مهیروي د خبرونه په دوهم نیمای کې. سیف د چلډرن یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې خبرداری ورکړی چې په یمن کې په میلیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په دې جنګ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکیان په تېره بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په یمن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیف د چلډرن د وروستي خبرداری نور جزئیات له عصمت سروان اوري.
په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار هدید په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی، 15 میلیونه او 2 لک یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف دی چلډرن ورکړ. د سیف دی چلډرن اجرایی رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامنځته کړی دی. هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغیو پورې لګڼو ګواښونو سره مخامخ د یمن کرکچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیځ برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي. د روټرز او فرانس پریس خبري ژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نشته لزره تنه وشل شوی چې ډیره ماشومان او شاوخوا 8 میلیونه او څلور لک نور له لوږې سره مخامخ دي. د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د هودیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. په هودیبا ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او طبي سرچینو فرانس پریس خبري ژانس ویلي چې د شنبه لشپې را پدې خو د هودیدې شار د شاوخوا په جګړو کې څلويش حوثیان وژل شوی دي. خو حوثیان وایي چې د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یو ګودام برید کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شو او اوس به هم اسمت سروان راته وای چې د مریخ سیاریته د تلو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړي ده.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګنې پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوزان د پولیټکنیک ساینس پوهان د یو داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان پکې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولیټکنیک څیړونکو باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي. پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به شپږ ستور مسلې د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 288 ورځې تیرې او پلټنې وکړي. مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او دغه راز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره د سرې سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي. د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځای جلا کپسولونه او یوه لویه ګنبته لري. دا ودانی 2.5 متر لوړوالی او 15 متر پلانوالی لري. ستورمزلی به په ګمبته کې اوسی او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. ګمبته له پولی اتیلین ټوکر څخه جوړه شوې او 3 متر یخ په پرې پوښل کیږي چې د لمر د خطرناکو وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
لمریخه بیرته ځمکې ته راګرځو او فریبا ظاهر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ولیدل او د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو یې بحث وکړ. ښاغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بریدونو ته اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې بریتۍ او افغانانې زغم نه لري. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د قلعه زال یو امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څلورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. یو پاکستانی محکمه د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز او د زوم محمد صفدر د خوشی کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمه نن دا پریکړه اعلان کړه. دا پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوي ده. د محکمه د حکم له مخې به پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور او زوم هر یو د $4,000 ضمانت تر ورکولو وروسته خوشی سي. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په لاس کلبند محکوم و. او امریکای چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشینی ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، پام وکړئ د سپورت خبرونو ته چې نجیب صافی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی سلاکر حاجی عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ د نوی رئیس په توګه وټاکل شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی فضلی د شکر الله عاطف مشل په ځای د کرکټ بورډ نوی غړی او رئیس ټاکل شوی. عزیز الله فضلی له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د مرستیال او سلاکار په توګه دند ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 1300 رئیسی په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د بدلون په اړه تاوده بحثونه او خبرې روانې وي. د افغانستان لنسکلنو کم عمر لوبډلې نیپال ته د یو او یا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ پهنې پریکړه وکړه او په ترڅ کې افغان لوبغاړو هر یو ریاض حسن 111، ناسوزیدلې بصیر خان شیر 22، عارف خان دولتزی 24 او اعجاز احمد مهران 19 منډې وکړې او دا ټول لوبغاړو په سوزیدو د نیپال لنسکلنو کم عمر لوبډلې ته د 215 منډو هدف وټاکه. ورپسې د نیپال لوبډلې خپل توپهنه پیل کړه چې له ډېر کم مقاومت وروسته ماته شوه او په 15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته خپل ماتې ومنله. او په کابل کې د خزینه باسکټبال ملي لوبډلې په ټاکنیزو سیالیو کې د هرات ولایت خزینه لوبډلې اتلولي وګټله. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون سکرټر جنرال غوث نیکبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د غزنی، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو خزینه لوبډلو ګډون کړی و. د خغلی نیکبین د معلوماتو لمخې د دغو سیالیو په پیلوبه کې د هرات ولایت د باسکټبال خزینه لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپل کړه. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو 14 غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب، شرغلس
بخیر اوسئ. هم په خپل قدم کې لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه عزیز صاحب. که لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوالو بشرپالو حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو او مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خو د جنگ د ښکېل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري؟
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وویل، د نړیوالو بشرپالو حقونو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی. یعنی دا معنا چې د انسانیت دغو حقوقو یوه ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید ښکېلې غاړې د انسانانو هغه انساني کرامت احترام او درناوی وکړي، او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ ښکېل غړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، یو واقعیت دی چې هر وخت به مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بې ځایه زیانونو د بې ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي، څنګه وکولای شو چې هغه حمایه کوو، هغه ته ضرر ونه رسیږي. ټول بحث په دغه باندې دی. راغلو ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو هغه اساسي او مهم اصول 15 مهم مسله لري نړیوال بشرپال قوانین، چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دغه لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنی چې د جنگ کې لړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکی اشیاء او د نظامی اشیاء ترمنځ تفکیک وکړي، او باید د ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي، مخکې د دې چې عملیات سر ته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي، او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی. په دې معنی چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوي چې دوی خلی، په هغه کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنی چې دوی باید داسې اصله نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامی ګټه تخریب نه ډیر نه وي، تخریب ته هغه متوقعه نظامی ګټې ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنی یو هدف د کل په کلاشینکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګیری کوي د جنگ د بېځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. درېیم اصل نظامی ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېړ غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامی ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماتې کردن یا تابع کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغو نه اضافه د نورې قوې استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت همانا چې د جنګ کېلې غواړي، که هغه د دولت دولت سره جنګ وي او یا د ډلو ترمنځ جنګ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنګ وي، دغه د جنګ ټولې کېلې غواړي دا د په انتخاب د سلا کې په انتخاب او استعمال د سلا کې لا محدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنی دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غوړې او د ښکېل غوړ هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوی کړي، شفاخانې ته یسي. یا دښمن چې کله ژوندی نیسي، هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده، چې دا یو مهم اصل دی نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه، که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي، وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوی نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوی کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشال سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نورو مون حکومت خایش لرو چې مون د وګو باندې بس لري
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصولو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حد د قوانین مراد کړی دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو. یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي، د یو یا ډیرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ هغه دولت وی که د هغه دولت مسله مخالفین وی، هغه که د دوو مخالف مسله و ډلو په منځ کې جنگ وی، چې جنگ ټوپک واخست او عملاً په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرپال قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوال بشرپال قوانین احترام وکړو، دغه نړیوال بشرپال قوانین تطبیق کړي عملاً، عملان یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه یوه ډله کوم طرف دغه نړیوال بشرفعال قوانین نقض کوي، نو دوی د جنګي جنایت مرتکب ګرځي. د دغه نړیوالو بشرفعالو قوانینو نقض یا د جنګ د قوانینو نقض د جنګ په جریان کې جنګي جنایت دی. که یوه ډله مثلا قصدن ملکي خلک وژني د جنګ په جریان کې، دوی جنګي جنایت مرتکب ګرځېدلی دي. هغه کار څوک وي او یا د داسې تکتیک نه کار خلی، دغه اصول چې موږ کوم یاد کړل دا په نظر کې ونه نیسي، دوی مرتکب دي جنګي جنایت ګرځي. جنګي جنایت موږ تاسو پوهیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی. موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنګي جنایت دی چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي. او د دې دپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته. په اول قدم کې خپله دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنګي جنایت مرتکب ګرځي باید هغه نه پوښتنه وکړي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نه شي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه د دې دپاره لرو. افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې عضو دی. په هغه صورت کې نړیواله جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنګي جنایت ګرځېدلی هغې دغه جنایتو ته رسیدګي وکړي.
ډېره مننه.
ستاسو نه مننه کور مواده.
قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل ستاسو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر زایو کې
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړې په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېږوه.
راپور ته چې بیرغ دې ازادۍ کړې په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېږوه. چې جوړ کړې انګریز ته بیا آزادې هر نوې یو داسې لوی غازی میرزا مان خان وزېږوه.
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي. تاسو د حرم سرای په حق لا سومره په هیګی
ولادت خونه هم خونوم مورزه لده و ډیر خسته او تاریخي زده.
قربان چې سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزګوا.
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سو وضعیت کې ده او مسول کسان دې بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سټراکچر دې زم دراته غ پورې خلاص کړو.
نن په همدې اړه کېګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مول عام خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپله شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې پنځه شپږ ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو، په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای، حریم د کلمې سره کېده وکړو. حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي. په خپله په حریم کې څوک اوسېږي؟ د چا د کورنۍ غړي اوسېږي. چې حرم سرای شو، دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دوی نور ملاقات ودانۍ چې عقیده لري پاغي کې هم شامل دي پاچاهان چې تیر شوی او داغي توري هم التزوړن دی
راګرزو د شمن لخان حرم سرای ته چې د پغمان په بلباغ کې جوړ شوی وو د مسولو کسانو په وینا د بلباغ مساحت چې د غازی من لخان حرم سرای پکې ده دوه شپې تجربه زمکه ده چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټه سره کوټه د اعلی حضرت کوټه د قاشق پنجه کوټه روختون خونځه پیاده خانه د موټرو د درېدلو ځای کوترخانه حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو خو له بده مرغه اوس یې سرک هم نه لګي یوازې د شامن لخان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده زموږ همکاره فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی نورې خبرې به له هغې څخه واورو
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلی شي دود غړنه ګرم خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه ځای ځای میوه لرونکې ونې د هغو شنې پاڼې نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښتیې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو بل د شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتګ هم ځانګړې تلوسه درلوده له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي د بالاباغ یو مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې
تقریبا 950 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده
یک کلیسی وړاندې لار سولنیز دین او ګورو چې دلته کوم شی اندي تاسو باندې اورته
وایي حرم سرای شې ده هیڅ نو کمښت پکې نه وو کوم ضرورت د ژوندګي د ژوند چي دي هغه ټول پکې رافقېږي
اوس زه تر وانه دای دالیز ده
دا دالیز ده
تاسو بیا د حرم سرای لسره جوړوي څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او کبه تغییر پکې راځي
ټول په پخوانی نقشه هیڅ تغییرات به پکې نه راځي
که راسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو لیک دي خاطره سي دای کومه کوټه و دي په خپل معلومات راکې دلته به معمولا میلمانه کې ناستل ک خپل د شایي کورنۍ څوک
خپل غوښه امان الله خان کې ناست دفتر د کاری و امده زینب بس په نوم دی بش د سات اداره
یعنی دا کوټه و چې ل دین ټول ملک اداره کده
بله
دا خو ډیر ساده کوټه ده کنه څه فکر کوي بخانی شاهانو آیا ډیر د کور او دی ودانه دی قصر غ خکولات ارزښت ورکوه او کاملی کاروته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکي
بله
بس دی وطن دی جوړولو دی آبادولو
درنو ریدون کو دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده دلته صرف دی وی الماری جایلی دل کی چې پغلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګه
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزونه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و
دلته یو ورسی لري دوه درې دروازې لري د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه
کله چې دا درې میاشتې بل خار راغله دلته فقط اداره او کنټرول دیغه دفتری اتاق هم دا دفتری کار لمدی زینه کوه
درنه دوستانو له ساختمانی انجینر نه کوم خبري واوريدي اوس بلې و کارکونکو سره هم غږیږي چې دلته په کار بوخته اول د نمبر توې
نو سیف الله ده
دلته د غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي
زه سنکاری کوم خپل
سنکاری کوي
او دا خښته یو سنکاری کوي برته سره قصر جوړول سره
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای برته په خاني باندې جوړو نو تاسو خپل وخت نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلې څنګه د چې له مخې نه برته په خاني باندې جوړوي
برته نقشه دی عکسونه د شین له مخه
نقشه وکسنه ست سره
او واشه استالته عکسونه هم دي نقشه هم بنده
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دي که وسنای
نه سابقه سخت دي
ولی
اوس خو چې دې ټول خښتي بلوک دي سابقه چې اوس خښتي ټیکه دواړه مکس کار کوي
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه خپل څومره سره خوشاله راحتي
وسره کوم غډیره خلاص خوشاله ځکه تاریخي ځای اول جوړيږي او دلته ډیر غریب کس به وځه کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطر
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسایو. غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم تردن پورې مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول، خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبوره شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ.
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسی او پاچا لے کا امان و زیگوار
دا سی بلکی گی چھے دا شاہ امان اللہ خان حرم سرائی دا لومری زل پر دا عبدالرحمن خان پا وقت کی جوڑ شویا بو. غازی امان اللہ خان بیا یو سا بدلون پا کراوست چھے دا جوڑولو کار نو نسو یو بیشتم میلادی کال کی پیل او پا نو نسو سلر بیشتم کال کی خلاص شو. یاد حرم سرای پا کورنه و جگرو کی تقریبا 90% ویجار شو. دا چی ام وگری دا حرم سرای پا حق لسوی لدو تنو سخمو پختلی دی.
نومی آجی میراب دی. پا امان تا چیزی دلتا قصرلان دی حرم سرای دی. آقا تا ورگری و تیر خیست زیده و خل زیده. تاج محل تا تلیلی و تاج محل هم لیدل تاریخی زیده. لاور تا تلیلی و لاور کم تاریخی زیده دی. بچایانو.
امید ده او ولایت می بلخ ده ولایت خونه ام خونوم می ورده لده و دیر خسته و تاریخی زده دیر خده باید تاریخی زده این سره باید تو گری خده مدید پاره
شاه امان الله خان بالابخت چې حرم سرای هم عمل ته د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما وکیلان د لوی جرګې غړي او قومي مشران بالابخت راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو بحث ورسره کوو. د خپلواکۍ جشن لوی جرګه او ورته ملي مراسم به د شاه امان الله خان په بالابخت کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو. دا چې مسول کسان د شاه امان الله خان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي زموږ همکار فرشته مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو.
د پغمان په بالاباغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ، څه رقم یې جوړ کړ؟
بالاباغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو، خو دا ډېر یو ساده شکل یې لر. وروسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسېد، غازی امان الله خان د اروپا سفر نه وروسته د چلته خارج کې د ماڼۍ وکتلې پیشرفت د وکات، نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته څه پیشرفت ورکړي.
له کوم کارګرانو نه دلته کار واخیستل؟ څه انجینران د کوم هیواد و؟ نور کارکوونکي څوک و؟
اروپایي انجینران ول او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول.
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سبک باندې رغېدلی؟
دا ماڼۍ چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې ورغول شو.
د غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وې، آشپزخانه و نور کوم شیان دلته و؟
دلته سلیر شوتاک شتون لري، دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده.
څه فکر کوي والی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ؟
پغمان سو خو بیان لرلی چې خو سرسبز ډیر زیات او بل دا چې وړي کې به هوا گزاره حال هوا او یخه به بل دی. امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی.
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي، څومره ارزښتناک دي؟
دا زمونږه غ تاریخ، زمونږه فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي. کچیرته دغه تاریخي ابیدات لرو داشتونو لري، مونږ کولای شو خارجان جذب کړو، خارجان سفرونه افغانستان ته راغو.
درنو دوستانو، شاه امان الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالاباغ په څیر شنې، ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي، خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسېد. له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هېواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Sardera ta ma ka vasari au primi della jana namaste. منځري